وإذ اعتزلتموهم أو چكلا تاسو پريخود الهغوي يعني خپل قوم دلتا داغوي نسوك مراد دي يعني قوم دهغوي وما يعبدون إلا الله أو دا چاچي هغوي عبادت كوي دا الله تعالى نسيوا هاغ بوتان هم پريك دي أو هاغ قوم هم پريك دي دا هر سو پريخود الاسان کار نه دي خاص طور خپل خواگو خلق خپل وطن پریخودل زټیک دا هغه سیزونه پریخودل د کوم چې د کوم نه چې دوی بیزار او بت پرستی پریخودل ټیک دا دا خو بشاید چې دومره ګران کار نه وی لیکن چې کله بند خپل خپلوان پریږدي کنه نو دا وخت انسان په زړه کې ډیر یره تر راځي او دی صرف خپل خوږ خلق پرې نه خودل بلکې ما چې د تسنګ مخ کې ویلی وو دوی ډیر مالدار خلک وو دوی ډیر د عیش ژوند تیره وو د معاشره مالدار ترین خلک وو دوی نو دوی صرف خپل خپلوان پرې نه خودو بلکې د عیش او اسایش ژوند هم پرې خودو کوم چې د دوی مور پلار دوی له ورکړې وو هغه ارامي رستو پرې خودو اسایش او مزې پرې خودې نوکر او چاکری پرې خودل د کور محبت پرې خودو د خاندان مرسته او دوستانی پریخودل هر سی پریخودل او دا پریخودل آسان کار نه وی مونږ خو د یو ځای نه بل ځای ته کډه وړل څومره ګران کار مونږ ته ښکاري چې هی اوس به سو کوو مونږ نه شو وړی حالانکه هغه هم د سوخه جاب د پاره یا د سبل سهولت میلاوېدو د پاره او هغه هم په ښه ژوند پسې ځو لیکن هغه هم مونږ ته څومره ګران کار ښکاري او دی محلونه پریخودل او غار طرف ته روان دي تاسو دا وګورئ په دې کې ډېر غټ پیغام دی د دجال په راتلو کې به هم خلکو ته خپل عیش والی ژوند داسې پریښودل وي څنګه چې دې هلکانو پریښودو بیا هله ایمان بچ شي لکه څنګه چې دوی ته خپل ایمان ډېر قیمتي ښکارېدو او یو شی یې اغستی دی او د نورو سره ووتل او نه یې د ځان سره څه خوراک واغستو مونږ خو چې یوې ورځې له ځو چاته په پیکنیک باندې نو ګاډي د خوراکونو نه ډک کړو نو خوراک ورسره هم نه وو او نه ورسره د سورلۍ دپاره څه وو نه ورسره فرنیچر وو چې راځئ چې بستره وتړو او ویسو نه ورسره سلیپینګ بیګز وو نه صوفې وې نه ورسره غلام وو نه ګاډي وو بس ووتل صرف یو شی دی ورسره چې هغه یې بچ کړی دی او د ځان سره وړي او هغه دی ایمان ځکه چې دوی ته پته ده چې کدا بچو نو هر څو بچو او کدا لاړو نو بیا خو هر څو لاړل بیا خو انسان کنګال شي نو موږ ته نن خپل ایمان دومره خوږ دی کو هر څو ځي نو ځي دي خو چې زما ایمان پاتې شي چې کله داسې سوچ نه وي که نه نو بیا موږ د فتنو سره مقابله نه شو کولی د دجال مقابله او د دجال خو خیر ډیره غټه فتنه ده مونږ خو د وړو وړو فتنو هم مقابله نه شو کولی ځکه چې مونږ ته خو یو شی ډیر ښه ښکاري هی دا شی به لاړ شي هی هغه شی به لاړ شي هی چې دې ځای نه هلته لاړ شو نو بیا به سو کیږي زمونږ د بچو به سو کیږي د دې د سکولونو به سو کیږي د دې د راتلونکي ژوند یعنی مستقبل به سو کیږي او د کاروبار به سو کوو او هلته خو ایسی نشته هلته خو فیسیلیټیز نشته هلته به څنګه اوسو دوی خو د سره دا سوچ کړی نه وو دوی خو هم د ډېر عیش عشرت زندګۍ عادت وو دوی خو دا سوچ هم ونه کړو چې مونږ به څنګه ژوند تېرو یا هلته به څه خورو چېرته به ځو د دې سوچ نه بغیر هغوی ووتل او دا خبره ده او هغه کس کولی شي ده چې چاته ایمان د هر څیز نه زیات قیمتي وي هر شی روسته او هغه خپل ایمان د ټولو نه قیمتي ښکاري او د دې نه مونږ ته دا هم پته لګي چې په ابادۍ کې په اوسېدلو باندې په دین باندې تلل مشکل شي نو بیا صرف خپل ایمان بچ کړئ بیا کو خپل خپلوان مال دولت دوستان کو جابونه پریښودل وي او کو ملک پریښودل وي دا هر څوک پریښودل وي نو چرته لاړ شئ کو ځنګلو ته تلل پکې راشي او کو غارونو ته تلل بنده ته پیښ شي نو بس اوزی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل دین د بشکول لپاره هجرت کړی وکنه په غار کې ناس وکنه دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصحاب رضی الله عنهم خپل ملک پریښودی و کله حبشه طرف ته هجرت کوي او کله مدینې ته. دا خو د انبیا هم طریقه ده، د هغوی سنت دي. نو دغه شان دا ځوانان هم چې کله د دوی د دین امتحان راغی، نو دوی خپل هر څه پرېښودل او ووتل. علما وایي چې کله خلق د خلکو نه جدا شي، یوازې شي، نو هغوی غرونو ته لاړ شي، کله د سمندر غاړو ته لاړ شي، او کله په خپلو کورونو کې. یعنی دا په فتنه باندې ده چې فتنه څومره غټه ده کله خلک په کورونو کې پناه واخلي، یعنی ذهني طور د هغوی نه ځان جدا کړي. پوه شوي؟ یو ذهني هجرت هم وي چې تاسو د خپلې معاشرې نه هم ځان جدا کړئ، چې کله تاسو خطره محسوسوئ چې زما ایمان نه بچ کیږي، بیا بنده د داسې خلکو نه ځان ذهني طور جدا کړي. دا په حدیث کې هم دی چې کله فتنه وي نو خپل ځای مخفي، یعنی پټ ساتئ چې چاته پته ونه لګي، او خپله ژبه بنده ساتي. او د فتنې نه د بچ کېدو د پاره خاص ځای نه دی راغلی، بلکې په یو حدیث کې راغلی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې داسې یو وخت به راشي چې د انسانانو بهترین مال به د هغوی بیزی وي، چې هغوی به خپلې بیزی د ځان سره غرونو ته بوزي، او چې د فتنې دور وي او دومره فتنه خوره شي چې ایمان بچ کول مشکل شي، نو هغه وخت به داسې کول ضروری وي. هسې په عام حالت کې په آبادیانو کې اوسېدل د خلکو سره اوسېدل افضل دي، بهتر دي. ولی افضل دی؟ ځکه چې انسان اجتماعي عبادتونه کولی شي، لکه د جمعې مونځ دی، او د مسلمانانو نور شاعر دی، د چا جنازه ده، د چا بیماری ده، یا د چا په کار راتلل، د نیکۍ حکم ورکول، د خرابی نه منع کول، د چا په ضرورت کې مدد کول. او دا کارونه هغه وخت کیدی شي چې کله تاسو د خلکو سره په آبادۍ کې اوسېږئ. مسلمانانو ته په علم خیلو کې مدد کول، هغوی ته فایده رسول، تبلیغ کول، دا ټولې خبرې هغه وخت کیدی شي چې خلک د یو بل سره اوسي. لیکن همیشه حالات یو شان نه وي. چې کله حالات داسې شي چې د خلکو سره په اوسېدو کې په ایمان باندې اوسېدل مشکل شي، نو بیا انسان له ځان جدا کول پکار دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې کله انسان د یو بل سره شریک اوسي او د هغوی په تکلیفاتو باندې صبر کوي، هغه د هغه مسلمان نه بهتر دی چې هغه د خلکو سره یو ځای نه اوسي، او هغه د خلکو نه چې ورته تکلیفونه ملاویږي په هغې باندې صبر نه کوي. د دې مطلب دی چې خلکو سره په اوسېدو کې زیات اجر دی. چې کله تاسو د هغوی د تکلیفاتو په وجه صبر کوئ او د هغوی سره اوسېږئ، په نسبت د دې چې د هغوی نه ځان جدا کړئ چې اوس د چا سره نه ملاویږم. نو که تاسو ته څوک سو اوهم وایي چې کله تاسو د هغوی سره اوسېږئ، نو په هغې باندې هم اجر دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د فتنو د دور په باره کې تپوس شو چې نجات په څه کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپلې ژبې او سترګې قابو کړئ، په خپلو کورونو کې کینئ او په خپلو ګناهونو ژاړئ. د دې مطلب دی چې په کور کې کیناستل هم د وړو فتنو په وخت کې انسان بچ کوي شي، او په نننی دور کې خاص کر په دې ملکونو کې چې موږ اوسو، نو په کورونو کې په اوسېدو کې عافیت دی د بازار په نسبت، او چې څومره خلک بهر ته وځي هغومره خلک په فتنو کې مبتلا کیږي. د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت نه پس چې کوم بدری صحابه کرام رضی الله عنهم وو، هغوی به د کورونو نه نه وتل، او هغوی ته هغه وخت د فتنې دور ښکارېدو، دومره به هغوی احتیاط کوو. نو زمون غرونو ته د تلو وخت خو لا نه دی، لیکن په دې وخت کې چې انسان په کورونو کې دننه کینی او خپل ایمان بچ کړي، نو عافیت په دې کې دی. لیکن تاسو ګورئ چې کله تاسو یو ځل بازارونو ته وځئ، نو تاسو ته پته ولګي چې دنیا څه ده. دنیا ده، او د هغې دومره شوشا ده، دومره چمک دمک به درته ښکاره شي چې انسان په هغې کې ورک شي، او بیا ورته رب کله یاد وي، او یا ورته مونځ یاد وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله چې په مکه کې تیر کړي وو، انتهایی مشکل حالات کې تیر کړي وو، لیکن هلته وو په مکه کې په خپلو خلکو کې. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د پاره فایده رسول واله وو، او د رب پیغام خلکو ته رسوو، خو چې د رب پیغام رسول ناممکن شو، او خلکو د هغوی د قتل کوششونه شروع کړو، او چې دا ټولې لارې چارې بندې شوې، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی وو. تاسو چې کله د خلکو سره اوسئ او خلکو ته تبلیغ کولی شئ، خلکو ته فائده رسولی شئ، د خپل علم په وجه د خرابی نه خلک نیغی لاری ته راوستی شئ، نو بیا هلته خلکو ته فائده رسوئ د خپل ځان نه. خو چې کله مو محسوس کړه چې اوس هر څه بند شو، الله دې نه کړي ستاسو مسجد ته نه شئ تللی، د قرآن په ویلو باندې پابندي ولګي، او یا تاسو په خپل دین باندې نشئ چلیدی، نو د هغه ځای نه هجرت کول بیا لازمي شي. نو هغه هلکانو خپل قوم پرېښودو، څومره غټه قرباني هغوی ورکړه. موږ وایو چې موږ هیڅ هم نشو کولی، چې نه مو قرباني ورکولی او نه موږ ته بالکل څه تکلیف میلاو شي. موږ خو یو غنه هم نشو برداشت کولی، او هر څه دې پخپله کېږي. نو ګورئ داسې نه کېږي. موږ دلته ګورو چې هغوی قرباني ورکړه، خلک اوله قدم اخلي، نو الله تعالی بیا د هغوی مدد کوي. الله تعالی د هغوی زړو کله ونیوه چې و اذ قامو، چې هغوی کله ودرېدل. نو دا اذ قامو دلته ډېر ضروري دی، او دا وزیدناهم هدا کلو شو، چې کله هغوی په خپل رب باندې ایمان راوړو، نو اوله به تاسو ته سو کول وي، نو بیا به الله تعالی ستاسو مدد کوي، او هغه به ستاسو رهنمایي کوي، تاسو ته به لاره ښیي. ښه، نو هغوی خپل قوم کله پرېښودو؟ چې کله هغوی عبادت کوو د غیر الله، نو هغوی خپل قوم هم پرېښودو، او بوتان یې هم پرېښودل، د هغوی دین یې هم پرېښودو، هغه خلک یې هم پرېښودو. اوس هغوی اخیری قدم واغستو، اخیری فیصله یې وکړه چې اوس موږ د دوی سره نور نشو اوسېدی، که موږ د دوی سره اوسېږو نو دوی به موږ مړو کړي. د دې مطلب دا دی چې مؤمن له داسې هم نه دي پکار چې هغوی خپل ځان په خطره کې واچوي چې هیڅ خبره نه ده او زه خو دلته کینم. نو هغوی داسې ولې نه کول چې موږ دلته کینو؟ په الله تعالی مو ایمان راوړی دی، هغه به مو بچ کوي. نه، تدبیر کوئ. نو هغوی بیا پاسېدل او ووتل له خپلو کورونو نه. نو بیا راغی فاو الی الکهف، چې پناه واخلئ د غار په طرف. دا څوک وایي؟ دا هغوی ته چا وایي؟ د دې په باره کې راځي چې په دې ځوانانو کې کوم مشر و، نو دا هغو ویلي وو چې راځئ چې لاړ شو او په غار کې پټ شو. او دویم قول چې زیات صحیح دی، هغه دا چې الله تعالی د دوی په خپله رهنمایي وکړه. نو استاسو هم دلته دې خبرې ته سوچ وکړئ چې اوله قدم هغوی واغستو، نو الله تعالی رهنمایي وکړه، او موږ څه کوو؟ موږ قدم خو اوچتوو نه، چې بس الله دې هر څه کوي، چې د جادو لاټۍ راشي او هر څه په خپله ټیک شي، مال قرآن هم راشي، او چې زموږ ذهنونه هم په خپله ښه شي، چې د شپې ودو شو او سحر له حافظان راپاسو. داسې نه کېږي. تاسو ته قدم اوچتول دي، تاسو ته کوشش کول دي چې هغوی قدم اوچت کړو، نو بیا وګورئ چې الله تعالی څنګه د هغوی مدد وکړو. بیا الله تعالی د هغوی رهنمایي وکړه. نو څنګه یې د هغوی رهنمایي وکړه؟ دې زی غار طرف ته. نو ستاسو څه خیال دی چې یو فرشته یې رالېږلې وه د وحي دپاره؟ فرشتې خو راځي په پیغمبرانو باندې، دا خو عام هلکانو. نو بیا الله تعالی هغوی ته څنګه پیغام ورسولو؟ نو الله تعالی په هغوی باندې الهام وکړو، او واقعي الهام کیږي. سبحان الله، الله تعالی په زړه کې خبره واچوي. ګورئ، د موسی علیه السلام د مور په زړه کې الله تعالی خبره واچوله کنه، چې بچی په دې اوبو کې واچوه، دا خبره د هغې په زړه کې چا اچولې وه؟ الله تعالی. دا الهام وحی نه ده، خدا یو خیال وی چې الله تعالی یې واچوي د بنده په زړه کې د نیکۍ یا چرته د رهنمایۍ دپاره. نو ستاسو دا کلاس چې دی که نه، دا خیال هم الله تعالی ستاسو په زړونو کې اچولی و، او دا کلاس چې مونږ شروع کوو، نو دا الهام چې و زمونږ استاذې ته شوی و. مطلب دا دی چې الله تعالی د هغې په زړه کې دا خبره واچوله، او بیا هغې د دې دپاره کوشش شروع کړو، او الله تعالی ټولې لارې چارې د هغې دپاره سمې کړې. نو دې ته الهام وایي، او دا کېږي د نیکو کارونو دپاره الله تعالی د خلکو مدد کوي. الحمدلله. نو الهام کېږي کله د خوب په ذریعه، کله الله تعالی په زړه کې دا خبره واچوي. نو کله چې د یوې ښې خبرې سوچ راشي، نو دا سوچ تاسو له هسې نه راځي، دا الهام وي. نو الله تعالی د دوی په ذهن کې الهام واچو چې ځای غار طرف ته ځئ، هلته پناه واخلئ، او چې بیا کله انسان قدم واخلي نو الله تعالی څنګه د هغو رهنمایي کوي او بیا الله تعالی څنګه د هغو دپاره سبب جوړ کړي او الله تعالی څنګه لارې کولاو کوي. بیا ګنې د غار خیال هغوی ته ولې راغی؟ الله تعالی هغوی یوه نښه جوړول غوښتل. ګورئ چې د الله تعالی کله پلانینګ وي نو انسان په هغې پوهېدی نه شي چې الله تعالی هغې له بیا څنګه بندوبست وکړي. الله تعالی هغوی د دنیا د اخیره پورې یوه نښه جوړول. الله اکبر. نو تاسو وکتل چې انسان کله قدم واخلي نو الله تعالی څنګه بیا مدد کوي. په دیارلسم څوارلسم او اوس شپاړسم آیت کې وګورئ، نو صرف خپه په خپه اچول، د معجزاتو انتظار کول او د غیبو د مدد په انتظار کې کیناستل چې څوک فرښتې به راشي، نو دا د مؤمن طریقه نه ده. قرآن موږ ته ښایي چې ته به قدم اخلې نو هله به د الله تعالی د طرف نه مدد راځي، او داسې ضرور ده چې ته یو قدم واخلې نو الله تعالی به لس قدمه ستاسو طرف ته راشي. ته به پخپوځې الله تعالی طرف ته نو الله تعالی به په منډه راځي ستاسو طرف ته. تو پاسه او قدم خو واخله که نه هغه به تا ونیسي. داسې ده که نه لکه چې وړوکې ماشوم پاسي که نه هغه قدم واخلي او مور ورته ګوري چې قدم اخلي، مور هغه نیسي نه، خو چې څنګه د هغو خپه بېتولې کېږي نو هغه وایي هی زما بچی او په منډه هغه ونیسي، هغه یې غورځېدو له نه ورکوي. دغه شان د دې یرې نه موږ پاسو نه چې اوبه غورځېږو او بیا انسان سوچ کوي چې زه به دا ونه کړی شم، زه به څو کومه، زه نه شمه کولی، قدم خو واخله که نه تا خو د مخکې نه همت بایللې وې. چې کله تاسو الله تعالی طرف ته قدمونه اخلئ نو بیا فکر مه کوئ، که تاسو غورځېږئ نو الله تعالی به مو را ونیسي. بس ته د تلو اراده خو وکړه که نه، ته خو پاسه که نه او په ناسته ناسته باندې خبرې کوې، په دې باندې د الله تعالی مدد نه راځي. تا ته به همت کول وي، تا ته به پاسېدل وي، تا ته به ګرځېدل وي، تا ته به الله تعالی طرف ته قدم اغستل وي. نو بیا سو شو، الله تعالی د هغوی رهنمایي وکړه چې تاسو په غار کې پناه واخلئ. ینشر لکم من امرکم مرفقا، سبحان الله، خور به کړي الله تعالی ستا دپاره د خپل رحمت نه، سبحان الله. تاسو ګورئ دلته څو راغلل، لفظ ینشر لکم، خور به کړي الله تعالی خپل رحمت په تاسو باندې، یعنی تاسو چې د غار په باره کې سوچ کوئ نو تاسو له څه خیال راځي چې دا به څنګه ځای وي؟ تنګ ځای، چې وړوکې غوندې تنګ ځای به وي او په خلکو باندې به ګبراهټ راځي، هی دومره تنګ ځای. الله تعالی د هغې په مقابله کې لفظ راوستی دی، ینشر لکم، ته لاړ خوشه، الله تعالی به ستا دپاره خپل رحمت خور کړي. تا ته به ښکاري چې غار خو تنګ ځای دی، لیکن په هغې کې به د الله تعالی رحمت ستاسو دپاره خور شي، نو بیا به هغه ځای تنګ نه وي. هغه ځای به څنګه شي؟ چې کله د الله تعالی رحمت راشي هغه به دومره لوی شي، ارت به شي او الله تعالی به په تاسو باندې د خپل رحمت لمن خوره کړي. تاسو به د دشمن نه هم بچ کړي او ستاسو په معامله کې به هم اسانتیا پیدا کړي، ستاسو په معامله کې به سهولت پیدا کړي، یعنی داسې ذریعه به پیدا کړي چې ستاسو به پکې فایده وي. د مرفقا روټ دی رفق، رافا قاف، او رفق وایي نرمۍ ته. الله تعالی به ستاسو دپاره نرمي پیدا کړي، ستاسو حال به صحیح کړي. چې څوک د الله تعالی دپاره څه پرېږدي نو الله تعالی د هغوی دپاره اسانی پیدا کړي. ابراهیم علیه السلام هم خپل وطن پریښی و نو الله تعالی هغو له بیا سس ورنه کړل، اولاد یې ورله هم ورکړو او د هغو ذکر خیر په دنیا کې باقی پاتې شو. هغو ته وفرمایلی شو چې هغه په خپله یو امت دی. که ابراهیم علیه السلام هسې ناست وی نو دا هر څه به ورته میلاو شوي وو؟ نه، دا هله میلاو شو چې هغو د الله تعالی دپاره څه پریښودل. نو دا د فطرت اصول دی چې کله ته سو ورکوې نو هله به درته سو میلاویږي. ورکول واله اغستو واله جوړ شي، نو بیا موږ ولې سو ورکول نه غواړو؟ د الله تعالی دپاره قرباني ولې نه ورکوو؟ هی څنګه ورکړم؟ نو فکر مه کوه، الله تعالی به ستا معامله اسانه کړي. خو اوس د دې ځای نه موږ ته څه پته چلیږي؟ د هغوی سره دوه لارې وې. یوه لاره سوه چې هلته شور او هنګامه جوړه کړې وې، نور خلک یې د ځان سره شامل کړی وې او چې ویلې وي چې بس مونږ خو په حق باندې یو، جنګیږو به، دا به کوو، لیکن هغوی څه وکړل؟ په خاموشۍ سره یوازې شو. بې شکه سټینډ خو یې اغستی و، خبره خو یې کړې وه، لیکن د هغې نه پس جدا شو. دا بله لاره ده. په خاموشۍ سره یې خپل دین راغونډ کړو. اولنۍ لار دا وه چې د هغوی سره یې ټکر اغستی وې، او دویمه لار دا وه د لارې نه لرې کېدل. لکه کله چې سونامی راځي، یعنی سمندري طوفان، نو په هغه وخت کې خلک څه کوي؟ خلک مقابله کوي؟ نه، خلک د لارې نه خواشي او د هغې مقابله څوک نه کوي. دا مونږ ته څه پیغام راکوي؟ چې کله داسې غټه فتنه راشي لکه د دجال، نو تاسو به د هغې مقابله نشئ کولی. بیا د لارې نه لرې شئ، او چې څوک د لارې نه لرې شي نو د هغو ایمان به پاتې شي، او چې څوک ورسره ټکر خوړل غواړي نو هغو ته به هم پته ونه چلیږي او د هغو ایمان به لاړ شي. د دې نه مونږ ته دا یو سبق میلاو شو. او دویمه دا خبره پته لګي چې په هغه زمانه کې چې کوم ریلیجیس پرسیکیشن و، یعنی د بادشاه د دین نه علاوه به څوک په بل دین نه شو تللی. نن هغه نمونه ریلیجیس پرسیکیوشن خو نشته، لیکن په ډیرو ځایونو کې خلق خپل ایمان بچ کول غواړي، نو هغوی چې څنګه اوسېدل غواړي نو هغه شانی خلق اوسېدو ته نه پرېږدي. چرته معاشره، چرته رسم او رواج، دا سیزونه په منځ کې راشي او داسې انسان په خپله طریقه باندې نشي اوسېدی، نو هغه د هغې خلاف د اوسېدو کوشش وکړي. نو په داسې حالاتو کې ګورئ، که ستاسو د خبرې سره د هغوی اصلاح کېږي خو ټیک ده، او که چېرې تاسو ته ښکاري چې تاسو د یو تینکې په شان یې، یعنی کمزور یې، او هغوی سمندر دي، یا تاسو یوازې یې او ستا هیڅ حیثیت نه وي، یعنی دا سمندر به تاسو ویسي، نو تاسو لرې شئ. نو په داسې حالاتو کې بیا امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشته، چې اوس ستا د خپل ایمان د تلو خطره ده. او ګورئ چې څوک د الله تعالی د پاره یو شی پرېږدي، نو الله تعالی هغه په خپل رحمت کې واخلي. نو فکر مه کوئ که د الله تعالی د پاره څه پرېږدئ، زمونږ خو زړو وړو کې شي چې هایې اوس به څه کېږي. نو تاسو فکر مه کوئ، هغه به تاسو په خپل رحمت کې واخلي، یعنی د هغو د رحمت لمن به په تاسو باندې خوره شي، او هغه به په کار کې هم اسانتیا پیدا کړي. او ګورئ تاسو چې دا خلک د هغه ځاینه وتښتېدل، نو د بادشاه ټول خلک په دوی پسې ګرځېدل چې دوی څه شو. دوی معلومول غواړي، لیکن د دوی بالکل پتن لګي. الله داسې دوی پټ کړل، او زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم داسې شوي وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رفیق حضرت ابوبکر رضی الله عنه سره په غار کې پټ شوی وو. نو مشرکینو ډېرې منډې ترډې وهلې او دومره تلاش کړو چې د غار خولې له راغلو، لیکن الله تعالی د هغوی سترګې داسې پټې کړې چې په هغه لاره تیرېدل سترګې څلور کړې وې، د قدمونو نشانونه ورته ښکارېدل چې دلته دي هغوی، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی او هغوی ته نه ښکاري. سبحان الله، داسې وي زما د رب مدد، داسې وي د هغو رحمت. او صدیق اکبر پریشان دی چې ای الله، کو دی خپلو خپو طرف ته هم وکتل نو مونږ به ورته ښکاره شو او دوی به مونږ وویني. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په اطمینان سره جواب ورکوي، ای ابو بکر، د هغه دوو په باره کې ستاسو خیال دی چې د هغوی سره دریم په خپله الله وي. سبحان الله، چې کله د الله تعالی د پاره څه پرېږدئ نو زړه مه تنګوئ، چې زړه به مو ګبراو شي. نو سوچ ته دې خبرې کوي چې تاسو قرباني د الله تعالی د پاره ورکړې ده، هیڅ خبره نه ده، الله تعالی به مو اونیسي هم او خپل رحمت به در باندې هم خور کړي، او ستاسو د پاره به داسې اسانتیا وکړي او سهولتونه به پیدا کړي، نرمي به پیدا کړي.